درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پیل کې پام وکړئ د ساعت مهمو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له ګاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري آژانس ریپورت ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 210 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پله او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې وویل چې د یو خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعثه ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې WFP 6250 میتریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د WFP د افغانستان د څانګې د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستاني پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بې پیلوټه الوتکو تازه حملو دوه کسان وژلي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بې پیلوټه الوتکو حمله وکړي چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والي اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. درنو اړیدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. د هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 10000 میتریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسنه له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشری مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخي خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي رادیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نو وخت ازادي رادیو ته وویل چې دا توکي دوه کال وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوې ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
په 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځانګړو مغزي خورو په بسته‌بندۍ کې د ځینو بنزمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لا نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهیدو وروسته په دوامدار توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړه یې کړې چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تېر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خواړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته 6,550.40 میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بیلابیلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کیږي د 5,500.8 میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بیلابیلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیه لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره یې خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د خونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په خونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم پیشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توزیع کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې ته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دی باندې وخت یې دی او په کلي ولس کې چې کوم مواد توزیع شوی دي د نورو لپاره د دبليو پی طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو می تیری وو تر خشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي رادیو ته وویل
اکثر خلک چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه دي یا وړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار ولیدلې وي خو موږ ته نغدې پیسې راکوي دانو چې دا د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه وړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنۍ اقتصادي حالاتو ته پکتو یاد مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دی په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې ادعا وسوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوا او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسېدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي چې ډیری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو لخوا ورکول کیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وای کور په پور چلوي. دوی وای چې چلرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وای ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی اینجا بسیار سخت از قیمتی است و قرض خود پرداخت کرده نمیتونم.
میرویس و دای چه ده امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپاره پی دو کیس لری ده تیرو دریو کلونو رهی سیده پاکستان پا پلازمینا اسلام آباد کی میشتی. وی اسلام آباد کی کدوال سخت و ستونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی رادیو تخپلد تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم. مای 15000 پرمره ماش
میده. دو ابو او گاز و په دکان کې کار کوم. د میاشتې 15000 کلداري ماش راکړي چې 50 ډالر هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان منه شي کبلې چې خنځي ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبکیس لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخ ته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تم ودی خپلو کیسو دوغوی زون نور هم په خرابیدو باندې څومره سرمایه چې دلودله هغه تقریبا په ټوکلو کې مصرف شوله. یعنی نور څه نشته چې مصرف خپل روزمره زون نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکي هم وایي ډېری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګرېوان دي او څه سرمایه به ورسره هغې ټوله خلاصه کړي که څه د خرڅولو هغې خرڅ کړي دلته یې مصرف کړي. نو اوس اکثره قرض تقاضا کوي موږ چې قرض ورکوه قرض په وخت نشي پوره کولی موږ ته نو ډېر مشکلات سره مخ دي. میاشت په میاشت خلک ویزې اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورکوي که یو څوک غټ فامیلونه لري نو هغوی ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه ښار کې بل افغان خوراک پلورونکی حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همه مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی ورته هم چپ سی ولاړ شو ډیر ضروری کو ځکه اقتصادی وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای. د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای. جریمه کیږي د مسلمانانو
کرایه خانی خود پور خونه پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړی میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېری اقتصادي ستونزې لري او په خبره یې خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی یو او پی دوه کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یوه سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته د جنوري په 6 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حمله پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ به اخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورٹ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حمله په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړې او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلي دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ییزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ اسمت ساروان د سیمه ییزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړې. نوموړی د دې مرکې په سر کې د همدغې پوښتنې ځواب وایي.
د دواړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاصه د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای سي او خدای مې که چیرې دغه جګړه رامنځته سي ول در لپاره چې هلته موږ افغانان مهاجرین زخته ډېر پراته دي او د دې په څنګ افغانستان یو واردونکي هیواد ده او زیات متضرر کیږي. که چیرې دغه جګړه رامنځته کیږي دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې دغه جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی، د ټولو بخشو قیمتونه زخته لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمی وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه وتر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي. مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ټي ټي پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډله ده چې ویل کېږي د پاکستان له ادراسه چې اکثرا دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کې دیسی چې هند دوی سره لا ډیر همکاري وکړي او پاکستان کې زخت نه امیر رامنځته کیو او د دې په څنګ کې دیسی چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کی. یعنی دوی کوي دیسی چې مثلا دوی پاکستان مې مشکلات مې ملکي اختلافات رامنځته کیو او د دې په څنګ کې پاکستان هم کې دیسی وکولای شي چې هند غا مسلمانان چې دغه یو حسوی دي هند مقابله د لپاره مودی چې دا موته سوینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازا افراطیت خي او د پر اساس کې کې دمداسي برعکس پاکستان هم کولای شي چې دوی مینس کې بیا مسلمانان مینس کې په پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي، خو نه دوار یعنی کورونا مشکلات جوړول سي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده سي، مګر برعکس دواړه ملکونه د دوی کورونا مداخله کې کېدی چې هم د هند او پاکستان مینس کې او پاکستان د هند هند د خلکو مینس کې کېدی سي چې یو څه اندازه او د دې په څنګه په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغسې ملکونو کې یا بنګلادیش کې بیا دوی کولی شي هغه سیاست هغه جنگ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کړي، اقتصادي یا نظامي.
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د جی ټی پی او بلوچ بلتون غوښتونکو له بریدونو سره مخامخ دی، چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمامه شي؟
او دا یو واضح خبره ده، دلته کېدی سي چې یو د هند دلی په دې اساس وخت کې د جنگ بهانه به کېدی سي دا به دا اوسې چې هلته د اوبو بندول سن لپاره خلکو دهقانانو لپاره کېدی سي چې غټ تاوان واوسي، کله چې هغوی متضرر سي اقتصادي مشکلات رامنځته سي، نو بنان کېدی سي چې هغوی د حکومت مقابل کله چې نه اقتصادي وضعیت خراب سي د خپلو ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامني رامنځته کېږي. نیو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګ کې او زراعتي مل بیا خاصا په سند او پنجاب کې د یو مشکل ورته هند له خوانه جوړې دی سي، یو او بل کې دی سي چې یو اقتصادي مشکلات زخته ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده، نو بیان کې دی سي چې هند لکه څنګه چې پاکستان کې نیسي اسون دوی وایي چې ټي ټي پی او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې داله چې د هند له خوانه سپورټ کېږي کې دی سي چې دوی لاپ سي قوي کې او نو پاره اساس کې کېدی سي پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونا جګړې ته واسوي او اقتصادي بډې سخت ضربه ورکړي، سرمایدارونه کوي نو کولی سي چې پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي. ته په افغانستان کې هم کېدی سي چې دوی هغه یو ډله چې بل ډله سره هماهنګي لري کېدی سي دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم یا اندازا نامنی رامنځته کی، ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ را مخته ویسي. بینان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کی، خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر سي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د روابطو په اړه خبرې کولې.
azadiradio.com
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله، خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دي چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله، خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. د پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیوله، سره له دې چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو ستره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خنډ سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برېښنا د تنظیم ادارې له مخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیون مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب داري چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی، وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وي. نوموړې زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نشه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له عمله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالی تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو پنځو کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پرېکون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلي اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتو چا تمځي کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړ وو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سه شنبې تر یولسو بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که هم سیستم عادي روان و خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی و.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 9 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور رسول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 2,500 افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 6,900 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یو ان ایچ سی آر د ښځو او نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یو ان ایچ سی آر د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتک د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ښځو او نجونو سربېره په جیبي ډول ستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پر شته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړی، هغه چې لا له وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپنا او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د ستنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپنا زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې وروره کوم ته دلته جای کور راکړ شي نو ډیره مهرباني به ډیره ډیره مناله به وروره. ولې په دې باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما ته خپل جای نه ده معلومه، علاقه نوم یې زده ده نور مې ولاکه په سترګو لیدلی. دلته که موږ ته کور راکړ شي یا موږ ته لږ جای راکړ شي مثال چې موږ شکنت پرا شي نو ډېره منله به ډېره غټه غټه مهرباني به.
له ایرانه په جیبري ډول ستون شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ایران په زور را وستو را دي مرزي کړو او وستزيات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوان یو او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسیز موږ سره ډیر ظلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د راستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوواد درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یو ان ایچ سی آر ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړي توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بې اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستان غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې